السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم خو راغلاست وایم پیل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښوولې. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شئ. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبې ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت د اطلاع رسونې بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغه ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي یوازې د غرونو رغونو دښتو ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. کغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړې په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لوچی کالونه په ترکیه کې اوسېده. 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تیرونی هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانې چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیا مهربانه را پس پېڅلې نه مسلمانانو کې هیله میومې ترنه زده کوونکو په هیله چې روغ او جوړ اوسي او د ژوند چاري به مو شکر مخسي. ترنه زده کوونکو د تاریخ مضمون دریم لوست ته ستول ته شرخلاص پم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سیمو څخه ګټه واخلي. د نن زکون کو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دوري او د تاریخ څخه وړاندې دوري دی. ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی او ما او اتم پاړه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مستقې وي ترڅو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس داسې پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي هغه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي، راځو خپل درس پیلو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي، چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره وه، بل یې هم تاریخي دوره وه، تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره. دغه دوه دورې موږ په تېر لوست کې ویلي وو، نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایش څخه شروع کیږي او د لومړني مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنی د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخلیږي، یعنی لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و، تاریخ پوهان د هر څه نه و پوښي، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي، چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنی چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخلیږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي، بیا تر دا اوسه پورې دوام لري. یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته سو په انساني ټولنه کې، انسانان د مدنیت عصر ته داخل سو، نو په دې دوره کې تاریخ هم راپیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي، چې د هغه مهال څخه شروع کیږي، بیا تر دا اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی، دا هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي. انسانان مدنیت لیک او لوست دا هر څه ډېر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر دا اوسه پورې دوام لري. د دې تر څنګ زرګونه او کلونه کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې، یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه زرګونه کلونه تیر شوي دي، د ځمکې پر مخ باندې، چې دوی هغه ډېر ساده ژوند څخه راوتلي دي، د مدنیت عصر ته داخل شوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول، چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر شوي دي، زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروسه نه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی همدا لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیریس موږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شوه، پر انسانانو باندې تیر شوه، تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانۍ دوره یا ډېر پخوانۍ پیر د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د سټون ایج نامه یادیږي، او د دې ته د سټون ایج نوم ورکړی دی. ځکه په دغه مهال کې انسانان چې وه، هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه چې دوی ګټه اخیستل، هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. د دوی مثلا لوښي وه یا د دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرې څخه جوړ و. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی، چې دغه دوره یو ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي چې کله دا دوره پای ته رسیږي. په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څاروي له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د دونې د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول. د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی، یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه اشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او سمڅو کې نه اوسېدل، دوی به د خپل ژوند کولو لپاره د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول، او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود، یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل، یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډیر کارول، چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صناعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه، یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وه. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج وه، یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وه. دا هم د درېیم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنې تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هماغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هماغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنې 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنې منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم د هغه مهال څخه پیلېږي، بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنې د تاریخي زمانو دغه ویش دی، دا یوازې یوه بېلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي، او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل، چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په درېیم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره ویل چې بیا کله چې د تاریخي دوره، یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا نن دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړنۍ مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي، یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پیژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپیژنو، او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه، چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شانتي جوړ شوي، له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل، دوی په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډیر لومړنی او ساده حالاتو کې دی وسدل. په دویم اثر مو جوړول یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره و، چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستی، یعنی ټول هغه وسایل چې هغه د فلز څخه جوړ شوی او دا لومړنی ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستی. درېمه دوره مو هم ویل چې د اوسپنې دوره و. په دې